سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجله پروگرام ته ځانګړي شوی ده خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې پډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندونو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نشته 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري اوچا پرون په ویبسایټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه او یو لک کسانو ته لومړی ټوپ ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 215 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي و چا په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د میلیونونو کسانو د ملاتړ اړتیا داسې مال په ګوته کوي چې طالبانو په دې هېواد کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او هم نجونې او ښځې د تېرې ډسمبر له میاشتې راهیسې له پوهنتونونو راګرځولي دي په پاکستان کې به محکمې د دغه هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسوویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخه د محکمې د حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویل چې عمران خان د دوو نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی وو خو قاضي دا درخواست رد کړ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشن به تایید کړ چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر ځمکې لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نشتې څلور اتیا سلنه غني شوی یورانیم زری موندلې دي ګروسي وویل د موندل شوی خالص غني شوی یورانیم اندازې څخه کم څلور اویا فیصد ده د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90 فیصد خالص غني شوی یورانیم ته اړتیا ده د غغنی شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلې وو په دې سره داسې اندېښنې زیات شوې چې ایران شایي وکولای شي په لږ وخت کې له دغو یورانیم څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون سه‌شنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سٹارټ تړون کې د ماسکو غړي ټوپ ځنډوي دغه تړون لمخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سرکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قربشتون کو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي پوتین تیر اونۍ ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسي غړي ټوپ ځنډوي د روسي د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیر اونۍ دغه قانوني مسوده تصویب کړی و ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د ایتالیا په سواحلو کې په لسکونو افغانان د شهید طالبانو له سره صلیب امرستندوی ټولنو غوښتري چې د دې کسانو اچاد افغانستان ته انتقال کړي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د تبهید تړون درې کاله پوره شول په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید او طالبان خپل هدف ته ورسید
د خبرونې لوی برخه ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځانګړې شوې ده
چې پتا یې مېن شوې ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې ما شوقې ته سري جامې او رانجو واخلي
په دې خبرونه کې د داسې شعرونو ترڅنګ نور ګڼ مطالب اوریدل شي تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایتالیا سواحلو ته نږدې پډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې بهرنوي هوادو ته پر خطرناک او قاچاقي لارو لټک څخه ډډه وکړي. د طالبان حکومت همدار سل نړیوال سره صلیب او نورو خیریه ټولنو غوښتنه کړې چې هواد ته دغه افغانانو د مړیو پولیس ډولو کې مرسته وکړي. ژغورونکو تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لشتر لشه 15 کسانو مړي موندلې، خو لا هم پولیسکونو نور تر دې دمه تری تم دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 تن افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې د مړ شوي دي. طالبان په داسې حال کې د 80 تن افغانانو د مړ کېدو خبره کوي چې په ایتالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تن مړی موندلې دي. شاوخوا 14 ماشومان دي. چارواکو همدارنګ ویل چې شاوخوا 80 تن ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه اورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایتالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې په ورځ ناوخته ډوبه شوي تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو ترڅنګ خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تک څخه ډډه وکړي. طالبانو هم د رنګ د سر سلیپ نړیوال کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شو هغو په لیکت کې مرسته وکړي. ایتالوی چارواکو د موندل شو مړو له تابوتونو پلان شوی کتنه ځنډولې ترڅو د مړو د پیژندنې لپاره زیات وخت ولري. په عین حال کې لا هم د قربانیانو یو شمېر خپلوان چې اکثره افغانان دي د ایتالیا د کروتون ښار ته چې موندل شوي مړي په یوه سپورتي لوبغالي کې په یوه ساړه ځای کې ښودل شوي او روان دي چې خپل ورک عزیزان پیدا کړي. په جرمني کې مېشت افغان علاءالدین محبزاده اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د خپل ترور او درې ماشومانو د څرک معلومولو په نیت اله جرمني تر دې ځایه 25 ساعته ډریوري کړی ده. هغه ویلي چې ورته معلومه شوې چې ترور او د هغې دوه ماشومان مړه شوي او یو 15 کلن ماشوم ژغورل شوی چې د کوچنیانو د ساتنې یوه مرکز ته امبیول شوی دی. ښاغلی محبزاده ویلي غواړي لارې چارې ولټوي چې په څه ډول کولی شي مړي افغانستان ته واستوي. ایتالوی چارواکو هم دارنګ د ډوبې شوې کښتۍ اړوند چې ویل کېږي د ترکیې د ازمیر ښار له بندره وتلې وه د کډوالو د قاچاق په تور د درې تنو یوه ترکیه او دو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شوي چې هر کډوال شاوخوا 8000 یورو چې څه کم 8500 ډالر کېږي قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو چې تیر کال له ترکیې د سمندرګي له لارې ایتالیا ته ځان رسولی تقریبا نیمایي افغانانو. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دوشنبه په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې ادارو ته په یو لیګلی مکتوب کې له هغوی غوښتنه کړې چې دا ټولنه د سمدستي د کډوالو د کښتیو د تګ مخه ونیسي تر څو د زیاتو مړینو مخنیوی وشي. هغې ویلي هر څومره ډیر خلک چې دغه سفر ته مخه کوي همغومره د مړینو خطر زیات دی او د دغې بشري ستونزې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د کښتیو د روانېدو مخه ونیول شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي رادیو څخه.
اوس چې رادیو په منځني څخه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې وري د دوهیده توافقنامې درې کال پوره شول. دغه توافقنامه افغانستان ته د سولې د راوصلو تر عنوان لاندې لاسلیک شو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه لوزنامې سره لدی چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه او د جنگ او زور زیاتی کچې تر ډیره بریده راټیټه کړه، خو بیا تل پاتې سولې ته زمینه نه ده برابر کړې. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اتمر څخه پوښتنه کړې چې دغه توافقنامې د افغانستان او سیمې لپاره څه نتایج درلودل.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه و، صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید چې خپل سرتیری مسون د افغانستان دوی ویستل او طالبان خپل هدف ته ورسید چې دوی په قدرت واکمن شول. لیکن د دې نه وروسته کوم مشکلات چې پاتې شو او په هغه توافقنامه کې هغه ته اشاره شول چې هغه کې به بین الافغاني خبرې اترې شروع کېږي، هغه کې به یو پراخ بنسټ حکومت جوړېږي، هغه کې به د ترهګری ډالو ته بدل ته په افغانستان کې ځای نیوي.
کله ناکله طالبان تور لګوي په امریکا باندې چې دغه توافقنامه لمادو سرغړونه کړي یا یې ماته کړي. امریکا هم په طالبانو تور لګوي چې مثلا تروریستانو ته په خاوره کې ځای ورکړي یا هغه ژمنې چې کړي وو چې د خبرو له لارې به د افغانستان راتلونکي نظام ټاکل کیږي په غوونه درېدل. د تاسو په نظر دغه توافقنامه د چا لخوا ماته شوې؟
طالبان دا وایي چې امریکا موږ سره دا لوس کړی وو چې افغانستان حریم باندې ځمکنی او هوایي باندې موږ تجاوز نه کوو، لیکن هغه نه وروسته دوی مثلا د زواهری وژل کېدل کابل کې او په افغانستان کې دوی د تیارو یا مثلا دغه بی پیلوټه تیارو ګازمې په افغانستان کې دا داسې ثبوت ورکړ چې امریکا په هغه ژمن باندې خپل ولاړ نه دی. او طالبان دا وایي چې تاسو خو دغه لوز موږ سره کړی وو چې موږ هوایي حریم ته به احترام کوو، لیکن تاسو دغه هوایي حریم ته احترام ونه کړ. او بل طالبانو دا غوښتنه هم کړې وه دوی نه چې د دوی نومونه به تورلس ځینې وباسي، ځینې نور بندیان چې دا به دوی ته ازادوي. خو طالبان اوس امریکایان کوي چې هغه تعهد باندې دوی ونه درېدل. او امریکا طالبان څه کرامي چې دلته اوس مثلا دوه ویشت ډلې دي چې دغلته ترهګرې ډلې دي، ټي ټي پي د ATIM د مثلا غور د ترکستان شرقي د جاندولا د حزب تحریر د همدغسې داعش د القاعده د نورې ډلې دي دلته چې دغه د سیمې هېوادونو ته نړیوال ته ګواښ دی چې امریکا دا وایي چې طالبان په دغه برخه کې خپل تعهدونو ته وفاداري ونه ښودله.
آیا د لوزنامې یا توافقنامې د بیا را ژوندي کولو هیله شته؟ او په کومو شرایطو کې دا را ژوندي کېدای شي دا لوزنامه؟
زما غوښتنه د طالبان نه دا ده چې دوی دې دغه ابتکار په لاس واخلي، دغه بین الافغاني خبرې اترې دې دوی شروع کړي، د خپل د افغانانو سره چې دوی اول خو د ننه په کور یو مشروعیت ترلاسه کړي، چې دوی حکومت بیا په نړیواله سطح دغه مشروعیت دوی ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی وشي کولی چې یو ښه حکومت ولي ولري او داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول وګړي ځان وګوري، دغسې حکومت چې هلته قانون وي، دغسې حکومت چې هلته کار وي، دغسې حکومت چې هلته انکشاف وي، دغسې حکومت چې هلته ښه تعلیم او ښه نظام وي. نو که دغه دوی ترسره نه کړي نو دغه مشکلات به ورځ تر بلې زیات شي، او دا نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره ډېر تاوان کوي، خپله د نظام دپاره هم دا زیانمن دی.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر. یوشمیر چاپی خبرونه په کابل کې د طالبانو لورې د داعش د چارواکو د وژلو په اړه مطالب خبره کړې دي. سټارز اند سټرایپس خبرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د اکشن بی د شپې لورې د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو او سیمه ایزو عملیاتو رئیس وژل شوی دی. خبرونه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی. د اسلامي دولت مربوط یوې خبری سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وشل شوی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین آهنګر په شمول وشل شوی وو. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالې عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش اته تنه وشل شول او نه تنه ونیول شول. د ورسپانې بیا پر شیاو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارنګه د پاکستان د سفارت تر څنګ برید ته او څو نورو حملو ته اشاره کړې ده چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. واشنگتن اگزیماینر او څو نورو غربي چاپی خبرونه بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر یاسیګار تازه راپور ته توجه کړې ده. په دې راپور کې راغلی دي چې د افغانستان د حکومت او پوز د سقوط علت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسني ولسمشر جو بایدن او د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني پریکړې وي. واشنگتن اگزیماینر لیکي چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل راپور کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سقوط باعث شوی دي. لومړی د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لوري له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو د موافقه لاسلیک. دوهم تر دې موافقه وروسته د حواله لاري د افغان ځواکونو د ملاتړ درېدل. دریم د ولسمشر بایدن پامر د افغانستان د پوز د الوتکو او هليكوپټرو د ترمیم د چارو درېدل. څلورم د افغان پوز سیاسي کېدل د پخواني ولسمشر اشرف غني لوري. پنځم د بهرني